پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو دوستانو پی یو استودیو ته مو اجمل اند هر کله کوم په دې خپرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د اکسیجن د تولید ظرفیت کم دی او خلک باید د کرونا په اړه ګواښونه جدي ونیسي. تر دې څو ورځې مخکې ولسمشر محمد اشرف غني په یو پیغام کې د چمتووالي ویلي و.
دولت هڅه کوي چې د کرونا د معایناتو ظرفیت لوړ کړي. د درملنې لپاره ځینې روغتونونه تجهیز شوي.
د افغانستان د برېښنا شرکت وایي بیګاش په باګرام ولسوالۍ کې د برېښنا یو بل استند مایند چاودنې له کبله زیانمنه شوي.
د باګرام ولسوالۍ اړوند د رباط په سیمه کې د افغانستان دښمنانو یو بل پایا هم په بمونو والوزول چې د نیکه مرغه ډېر زیان ورته نه رسېدلی او برېښنا هم نه وه پرې شوې.
د افغانستان پوځي چارواکي مني چې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د هوایي برید پر مهال ملکیانو ته مرګ ژوبلا وختي ده. په دې موضوع باندې ریپورت ولرو. د سندرغاړي فرید خوشحال سرغږی ګوچ خپل دوه زامنی سندرو ویلو ته هڅول دي. که وختو نور ریپورتونه هم لرو لمک سره وسی. خو تر هر څه په مخ کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. صالح محمد صالح یاورو.
د پاکستان صدر اعظم وی د افغانستان په اړه د اسلام آباد پالیسی بدله شوې ده. د افغانستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران نن په هرات کې د همکاریو څو سندونه لاسلیک کوي. د بیلاروس د لاوطن وګړي په پام کې لري چې نن د بیلاروس او پولند پر پوله اعتراضونه وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي چې د افغانستان په اړه د اسلام آباد ستراتیژي بدله شوې ده. عمران خان له رویټرز اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د پاکستان پخوانیو حکومتونو د افغانستان مسئلې ته په بل نظر کتل.
د پاکستان پخوانی سیاست دا و چې دوی په افغانستان کې د هند له زیات اغېز څخه وېرېدل. نو د پاکستان ستراتیژیک عمق افغانستان چې د دښمن افغانستان او هند ترمنځ ساندویچ نشي، دا د پخوانیو حکومتونو تګلاره وه. زما حکومت داسې احساسوي چې دا له وخته تېره شوې پالیسي ده. موږ په افغانستان کې ستراتیژیک عمق نه غواړو.
د افغانستان حکومت وایي چې په وروستیو کې د پاکستاني چارواکو خبرې داسې دي چې په افغانستان کې سوله غواړي، خو لا هم اسلام آباد عملي ګامونه نه دي اخیستي. په پام کې ده د افغانستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران په هرات ولایت کې د چاپی ترڅنګ د ځینو نورو پروژو په اړه تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حامد تهذیب رسنوی ته وویل دغه سندونه به د محمد انی فاطمر او رشید میردوف لخوا نن لاسلیک سي.
پیرامون تطبیق و گسترش هرچی بیشتر
د زیربنای پروژو تجارت پاسپورت د ټاپی په ګډون د انرژي د انتقال او نور پروژو د تطبیق او لا پراختیا ترڅنګ په سیاسي اقتصادي او فرهنګي برخو کې د افغانستان او ترکمنستان د اړیکو د لا پیاوړتیا پر لار چارو بحث او د نظرونو تبادله کیږي.
ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه ترکمنستاني سیال قربان قلی بردی محمدوف د روان میلادي کال د جنوري میاشتې پر 14مه د دوړو هیوادونو ترمنځ درې پروژې پرانستې چې په هغو کې د زر کیلو ولټه برېښنا لیږد، د انخوی اقینی ریلار او له ترکمنستان څخه د هرات تورغونډۍ ته د نوري فایبر للارې د 2500 میگا بایټ انټرنیټ پروژه شامل و. ولسمشر غنی له ترکمنستان سره سیمه ییزه همکاري مهمه بللې وه. د غزنی چارواکو د وسلولو طالبانو د ادارات کړی چې د دیاک ولسوالی مرکزی نیولې دی. د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده وایي چې د ولسوالی مرکز سقوط نه دی کړی، بلکې ځای بدل شوی دی.
لا اصلي ځای فقط سل متر ها خوا چې مخکې د تپې په بیخ کې اوس د تپې سر ته پورته کړی دی چې د امنیت خوالی پر خاطر باندې او همدارنګه د ولسونو غوښتنه و چې په دغه سیمه کې د زیات وخت له جګړو په عذاب نو پرما خطر باندې موږ تغییر د مکان کړی ده او یا د ولسوالۍ سقوط نه ده کړی.
خو د وسلولو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد بیا رسنوی ته په لیږلي پیغام کې لیکلي چې د دیاک ولسوالۍ مرکز، امنیه قومنداني او ټول ملحقات یې په بشپړه توګه دوی نیولي دي.
د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي د داعش افراطي ډلې د ارتباط په شک دوه کسان نیول سوي دي. دغه دفتر نن په اعلامیه کې ویلي چې یو تن د داعش ډلې د لویو حملو او بل تن د دې ډلې د مالي چارو د تنظیم په تور نیول سوی دی. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر په بل اعلامیه کې ویلي چې تیره شپه د ملي اردو ځواکونو د خوږیاڼیو ولسوالۍ په قلغو سیمه کې د وسلولو طالبانو یوه ډرون کامرا ویشتلې او ویجاړه کړې ده. د اعلامیې له مخې د دې ډرون په مرسته په سیمه کې پر دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوا مرمۍ غورځول کېدې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې هیواد یې په تور سمندرګي کې 115 میلیارده متر مکعب طبیعي ګاز کشف کړی دی. اردوغان پرون ویل چې د ساکاریا په سیمه کې د دې ګازو له کشف سره په سیمه کې د ترکیې د ګازو کچه 540 میلیارد متر مکعبو ته ورسېده. د ترکیې ولسمشر تمه ښکاره کړه چې په تور سمندرګي کې شای نور ګاز هم کشف سي. ترکیې پروسږ کال د ساکاریا په سیمه کې 415 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز کشف کړی و. د بیلاروس جلا وطن وګړي په پام کې لري چې نن د بیلاروس او پولینډ پر پوله اعتراضونه وکړي. دوی بل اروپایي ټولنې وغواړي چې د الکساندر لوکاشینکو د رژیم پر خلاف نور بندیزونه ولګوي. دوی به پاین حال کې د بیلاروس له چارواکو غوښتنه وکړي چې د خپلو اتباعو لپاره ځکني سرحدونه پرانیزي. د اعتراضونو یوه تنظیمونکي پاول لاتوشکا وویل دوی د چټک اقدام غوښتنه کوي، خو بیره لري چې اروپایي ټولنه به د لوکاشینکو د رژیم د مجازاتو لپاره واقعي اقدام ونه کړي. پر پوله د اعتراضونه داسې مهال کېږي چې د بیلاروس لخوا د راین ایر هوایي شرکت د یوې الوتکې د جبري کښېنولو او د اپوزیسون د یوه خبریال رامن پراتاسیویچ د نیولو په عکس العمل کې اروپایي ټولنې له تېرې شپې د بیلاروس هوایي شرکتونه د اروپایي ټولنې پر هوایي ډګرونو او قلمرو لالوتنو منع کړل. د برازیل د روغتیایي چارو ادارې د روسیې سپوتنیک وی واکسین تایید کړ. د ادارې پرون لږ څه باندې 7 بحثونو وروسته د دې واکسین له مشروط استعمال سره موافقه وکړه. د برازیل د روغتیایي چارو ادارې وویل چې سپوتنیک وی واکسین به یوازې هغو پوخ عمره کسانو ته ورکول کیږي چې ښه صحت لري. برازیل په اپریل میاشت کې د روسیې د کورونا ضد واکسین له وارداتو سره د دې لپاره مخالفت کړی و چې د برازیل د روغتیایي چارو ادارې ویلي و چې دا واکسین خطرناک دی او کیفیت یې ښه نه دی. په برازیل کې تر اوسه 14 میلیونه او 8 لکه کسان په کورونا وایرس اخته سوي او د دې اوبا له کبله تر 80,000 ډیر کسان مړه سوي دي.
دوستانو یو اربیا مو هر کله کو تاسو د ازادي رادیو غرمنی خبری خبرونه پی یو سټډیو ته وکی. د خبرونه په دوهم نمای کې د زهرو کاروان خبريږي، خو تر هغه مخکې څو ریپورتونه او مرکه راخلو. د افغانستان پوځي چارواکي منی چې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د هوایي برید پر مهال ملکیانو ته مرګ ژوبلا وختي. د 215 میوند کلی اردو قمندان ویلي دا برید پرون غرمه هغه مهال وشو چې ولسي وګړي له طالبانو سره یو ځای وي سقوط شوي قرارګاه ته د چور تالان په هدف ننوتي وو. اسدالله لودین پرې رپورټ لري.
افغان پوځیان د هلمند په نهر سراج کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي، خو منی چې یو هوایي برید کې ملکیان هم په نښه شوي. د 215 میوان قلی اردو قمندان سمی سادات رسنیو ته ویلي دوی پر هغې اډې هوایی گزار وکړ چې له سقوط وروسته طالبان د پوځي وسایلو د وړلو په خاطر ورغلي وو.
کیسه داسې وه چې د غزموږ یو پوسته سکوت سوې وه، بره طالبان او د بعض خلک ورسره راغلي وه چې د شیان چور کې، نو په عین حال کې هوایي قوه راله، اجراات یې ورباندې وکړل. نو دوی د نظامي اډې په مابینس کې وه، نو د نظامی اډو ته داخلېدل او نظامی اسرار او تجهیزات د ځان سره وړل د خو جرم دی او د طالب سره همکاري هم جرم دی. نو بنان مجاوی اجرات پر وکړل. متاسفه يم چې ملکی خلک خوشی وي دي، خو دې نه باید د طالبان سره لاس یو کیز مش پر زد باندې.
میوان قلی اردو د وجل شو او ټپیانو ملکیانو شمیر نه دی مشخص کړی، خو ویلی دی چې د بریټ کې شل طالبان وجلی او اته نور ټپیان کړی دي. د نهر سراج ولسوالۍ د یخچال سیمې و اوسیدونکي زلمی ازادي راډیو ته د پیښې کیسه داسې وکړه.
بیس خالی کېدی، خلک ورځغاسته، جلتی وشانه جنرال تیاری را لبمبار یو کوي، طالبان هم و ملکی کسان هم و اټپیانې ګرد وړي و وګریشته چې ګریشته ورل ته موږ د وینې کار ورته سموي. الته چې مو وکتل ډیر زخمیان یو بدالت.
طالبان ملکی مرګ ژوبله زیاته یادوي. د دوی ویان قاری یوسف احمدی په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې دې پیښه کې 13 ملکیان وژل شوي او اویا نور ټپیان دي. اعلامیه کې راغلي د ملي اردو د سقوط شوی قرارګاه د هرات کندهار پر لوی لارې پرته وه چې د طالبانو په خبره د لوی لارې موټر چلوونکي مسافر او د سیمې خلک له برید وړاندې لیدو ته ورغلي وو. د هلمند ولایتي شورا مشر عطاالله افغان بیا وژل شوي ملکیان نه بلکې د طالبانو قراردادیان یادوي.
د پوستې د سامان د چورولو دپاره طالبان بس ځینې د سلا سره ځینې بې سلا ورته راغلي چې پوسته چور کې بمبار هم سوی جنګ هم سوی. اوس خلک ملکي بولي، زما په نظر ملکي نه دي. هغه کسان دي چې د طالبانو په غوښتنه ورته راځي هغه منظم قراردادي لري.
دا چې سیمه لرې پرته ده او خبریالان هم ورته لاسرسی نه لري، نو سخته ده چې د پیښې اصلي څرک معلوم شي. چارواکو له خلکو غوښتي چې له پوځي ځایونو ځانونه لرې وساتي. د نهر سراج د پیښې په تړاو له خپلواکو سرچینو څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې په هلمند، لغمان او یو شمیر نورو ولایتونو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې ښیي ځایي خلک له سقوط شوو پوستو پاتې شوي شیان وړي.
جوان آزادی
خزینه تر سری جزا نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشه
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د اکسیجن د تولید ظرفیت کم دی او خلک باید د کرونا په اړه ګواښونه جدي ونیسي. د عامې روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د کرونا درېیمې څپې د افغانستان 34 ولایتونه اغیزمن کړي او روغتیایي مرکزونو ته د خلکو مراجعه ډېره شوې. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیمې او ګاونډیو هیوادونو څخه د اکسیجن او نورو عاجلو روغتیایي مرستو غوښتنه کړې. بلخوا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې هڅه کیږي د کرونا منفي اغیزې او زیانونه په ټیټه کچه کې وساتل شي. نور تفصیل زما له همکار نه اورو چې همدا اوس سره د تلیفون په تماس کې دی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې ټول ولایتونه د کورونا له کبله اغیزمن شوي، خو څه باندې 40 ولایتونه یا د کورونا د درېیمې څپې په اوج کې دي او یا هم د درېیمې څپې اوج ته د نږدې کېدو په حال کې دي. د عامه روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د کورونا وایروس په درېیمې څپې کې روغتیایي مرکزونو ته د خلکو مراجعه د دې اوبا د لومړۍ څپې په پرتله 15-20% زیاته شوې ده. ښاغلی مجروح د کورونا ګواښونو ته په پام خبرداری ورکړی او لیکلی دی چې هیوادوالو په هیواد کې د اکسیجن د تولید ظرفیت محدود دی، موږ درک کړئ، همکاري وکړئ او د امکان تر کچې په کور کې پاتې شئ. ګواښونه او د کورونا د بحران په اړه سپارښتنې جدي ونیسئ. د امریکتیا سرپرست وزیر همدارز لیکلی چې د قصبی روختون د اکسیجن برخه په کار پیل وکړ، هڅه کیږي چې له 3-5 ورځو پورې کارونه بشپړ او ناروغان د مرکزی سیستم له اکسیجن څخه برخمن شي. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو غوښتي چې له دې هیواد سره د اکسیجن او نورې عاجل روغتیایي مرستې وکړي. د دې وزارت په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر پرون د سیمې په هیوادونو کې له افغان سفیرانو او جنرال کنسولانو نه غوښتي چې د بهرنیو روغتیایي مرستو د جلبولو لپاره هڅې وکړي. په اعلامیه کې همدار از راغلی چې خاغلی اتمر افغان ډیپلوماټانو ته دند سپارلی چې له کوربه هیوادونو، نړیوالو سازمانونو او په کابل کې د بیلابیلو هیوادونو له سفیرانو سره د روغتیایي مرستو د ترلاسه کولو لپاره اړیکې ونیسي. بلخوا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو تازه ویډیوي پیغام کې ویلي چې دوی هڅه کوي د کورونا وایروس زیانونه په ټیټه کچه کې وساتل شي. خاغلی غنی څرګنده کړي
دولت هڅه کوي چې د کورونا د معایناتو ظرفیت لوړ کړي، د درملنې لپاره ځینې روغتونونه تجهیز شوي او د ځینې نورو په مجهزولو کار روان دی. زموږ هڅه دا ده چې د ولس د عامه ژوند د جریان تر څنګ د کرونا منفي تاثیر او زیانونه د امکان تر حده ټیټه کچه کې وساتو.
ولسمشر غنی همدارا سرګنده کړي چې هڅه کیږي د کورونا نور واکسینونه هم له چین او نور هیوادونو ترلاسه شي او حتی حکومت تیار دی چې له خپل بودیجې واکسینونه وپیری. افغانستان د مهال د کورونا وایروس له درېیمې څپې سره مخامخ دی. د عامې روغتیا وزارت د شمیرو پر اساس پرون د څه باندې 1.5 تنو د کورونا معاینات مثبت وو او 4 تنه د کووید 19 ناروغۍ له امله مړ شوي دي. په افغانستان کې تر اوسه ټول نږدې 8000 تنه په کورونا وایروس اخته شوی او تر 3000 ډیر د کووید 19 ناروغۍ له امله مړ شوی دي. د افغانستان د حکومت د پریکړې پر اساس په 14 ولایتونو کې په هنتونونه خوانزي او د 12 نور مرکزونه تړل شوی، خو د کورونا وایروس چټک خپرېدو ته په پام داسې اندېښنې شته چې ممکن دا بندیزونه په راتلونکي کې نور هم پراخ شي.
مننه کوو له تاسو دوستانو په ریپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د اکسیجن د تولید ظرفیت کم دی او خلک باید د کرونا په اړه غوښنه جدي ونیسي. هغه شمیرې چې د نو پیښو او تلفاتو په اړه په ریپورت کې خبرې شوې رسمي شمیرې دي او ګومان کېږي چې خیر رښتینې شمیرې تر دې څو چنده زیاتې وي.
خبرمنه اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریمی یم. د کورونا څخه د خوندې پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر نه روغبړ وکړئ او یو له بل سره 2 متر واټن کې پاتې شئ.
ازادي رادیو تغوغي او زموږ غرمنۍ خبری خبرونه پی یو سټډي ووري وسمڅو اقتصادي خبرونه.
د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې له شاوخوا 1.5 کال ځان وروسته به سبا د میټرونو د ویش لړۍ بیرته پیل شي. دغه شرکت له لوري په خبره سوي اعلان کې راغلی چې د میټرونو ویش د لړۍ له سمو دی راهیسي د جنستون زول عمل درول سوي و. اعلان یې زیاتوي په افغانستان کې د میټرونو د ویش یو واحد او منظم سیستم رامنځته شوی چې ټولټال 2.5 میلیونه میټرونو د ویش ظرفیت لري. اوس مهال د افغانستان برېښنا شرکت په ټول هیواد کې شاوخوا 1.1 میلیونه پیرودونکي مشتریان لري چې له دې سره نږدې 100,000 پیرودونکي یوازې په کابل کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د برېښنا شرکت ویان سنگر نیازی نن ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 3 میاشتو کې له بهره راوریدونکي برېښنا 14 تنې په بمونه الوزول سوي چې ورسره کله ناکله د برېښنا جریان هم پرې سوی. د کرنې او بلګولو مالداري وزارت وایي چې د کرنې او خوړو خوندیتوب بیړنۍ پروژې لالارې په هرات کې د اوبو لګولو 8 کانالونه جوړیږي. د دغه وزارت وینا اکبر استوین نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه پروژو کې د هزارګي آسیا کانال، جویکاج شادی، نیسان، صالح آباد، غنجان او پوشان کانالونه شامل دي چې د انجیل او غوریان په ولسوالیو کې جوړیږي. د نموړي په خبره یاد کانالونه چې ټولیز لګښت یې څه باندې 120 میلیونه افغانۍ ته رسیږي. د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د کرنې او خوړو خوندیتوب بیړنۍ پروژو له لارې جوړیږي. د دغه کانالونو په جوړیدلو سره به 3,569 هکتاره ځمکه خړوب شي او دا هم د کابل بازارونو کې د جنوب بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ بیې 1.45 افغانۍ 43 پوله، 1 یورو 4.90 افغانۍ 40 پوله، 1 پاوند 1.09 افغانۍ، 1 سعودي ریال 0.65 پوله، 1 ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، 1 هندي روپۍ 1.08 افغانۍ، 1 پاکستاني روپۍ 4.89 افغانۍ.
وسم مخکې لدی چې د افغانستان په اړه ځینې نورې مسلې راواخلو، لکه د برېښنا د شرکت له ویان سره د برېښنا پر پایو د وروستیو بریدونو په اړه مرکه لرو. همدارنګه د فرید خوشحال په نوم له هغه سندرغاړي سره غږیږو چې له هنر او موسیقۍ سره مینه لري. خو راځي چې یو نړیواله مسله اول راواخلو. له تیر شپې څخه د بیلاروس پر ضد یو بل بندیز عملي شو. نورب د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو له هوایي ډګرونو څخه د بیلاروس د هوایي شرکتونو الوتکې کار نه شي اخیسته. د بیلاروس هوایي شرکت د اروپای ټولنې 10 هوایي ډګرونو ته الوتنې لري، خو اس نه وازي دغه هوایي ډګرونو ته الوت نشي کول کې نشي کولای، بلکې د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو له فضا هم نشي تیرېدای. اسمت ساروانی په اړه تفصیل لري.
اروپایي اتحادیه د جمیل ورځي د دې اتحادیه د غړو هیوادونو په فضا کې د بیلاروس د الوتکو ټاګ راټک او د دغه هیوادونو په هوایي ډګرونو کې د بیلاروس د الوتکو ناشته منه کړه. له دې سره په یو وخت د بیلاروس د اپوزیسیون یو مشر چې د هیواد بهر دی د بیلاروس د حکومت پر ضد د لویدیځوالو له لوري د لا سختو بندیزونو د لګیدو غوښتنه وکړه. د رویټرز خبری آژانس د راپور لمخې د اروپای اتحادیه دا پریکړه د رایانیر هوایي شرکت د الوتکې د جبري کشته کولو او په هغه کې د یو مخالف خبريال د نیولو په جواب کې د بیلاروس د حکومت پر ضد د لا پراخو جزایي اقداماتو یو برخه ده. اروپای اتحادیه په یو اعلامیه کې ویلي دا اقدام د منځنۍ اروپا په وخت د جمعې د شپې له نیمایي څخه اجرا کیږي او د اروپای اتحادیه د غړو هیوادونو ټولو هوایي ډګرونو ته د بیلاروس د الوتکو تګ راتګ منع کیږي. په دې بندیز کې د نورو هیوادونو هغه هوایي شرکتونه هم شامل دي چې د بیلاروس د هوایي شرکت سپرلی ولېشتوي. د اروپا د هوایي چلند خوندیتوب ادارې هم د چهارشنبه په ورځ ویلي و چې د اروپایي اتحادیه ټول هوایي شرکتونه دي له بیړنیو شرایطو پرته خپل الوتکې د بیلاروس له فضا نه تیروي. د هوایي ترانسپورت نړیوالې ټولنې چې د نړۍ د هوایي چلند صنعت استازي ده د اروپایي اتحادیه پر پریکړې انتقاد کړی او ویلي دي چې دا کار به آسیا ته د الوتنو د اوږدېدو او ګران کېدو سبب شي. خو اروپایي اتحادیه وایي د هغې الوتکې چې د یونان له اتن څخه د لیتوانیا ویلینیوس ته روانه وه د بیلاروس له لوري په زوره کښته کول او له هغې څخه د یوه خبریال رامان پروتاسوویچ نیول دولتي شوکه ده او باید ونه زغمل شي. د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشینکو ادعا کړی چې رامان پروتاسوویچ د یوې بلواله لپاره د دسیسې په تنظیمولو بوخت و. د بیلاروس هوایي شرکت چې بولوویانو میږي د جرمني، فرانسې او ایټالیا په ګډون د اروپایي اتحادیې تر شلو ډیرو هوایي ډګرونو ته مستقیمي الوتنې لري.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان د برېښنا شرکت وایي تیر شپه په باګرام ولسوالۍ کې د برېښنا یوه بله ستنه د ماین د چاودنې له امله زیانمنه شوې خو نړېدلې نه ده. د برېښنا شرکت ویان سنگر نیازی ازادي راډیو ته ویل په کارباخ کې د برېښنا د ویجاړې شوې ستنې د رغولو کار بنن بشپړ شي. د نوموړي په خبره له دوو میاشتو راهیسې دا شپاړسمه د برېښنا ستنه ده چې د کابل په شمال کې پرې برید کیږي. له ښاغلي سنگر سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې د تیر شپې د پیښې په اړه ترې پوښتلې.
پرون موږ زموږ همکارانو وکولای شول چې د وارداتي برېښنا چې یوه پایه په دې ترباغ ولسوالۍ کې په بمونو انځول شوې وه دا بیا ودري او دواړه مزي د کابل ښار ته تمدید کړي او همداراز د وارداتي برېښنا په تقدوري کې چې کوم ولایتونه پراته دي هغوی ته هم تمدید کړي. خو د دې سره جوخت کله چې برېښنا کابل ښار ته تمدید شوه او عادي حالت ته بېرته راوګرځېده د بګرام ولسوالۍ اړوند د رباط په سیمه کې د افغانستان دښمنانو یوه بله پایه هم په بمونو والوزوله چې د نیکه مرغه ډېر زیان ورته نه و رسېدلی او برېښنا هم نه وه پرې شوې. برېښنا اوس عادي حالت لري. البته موږ په کلاکانو کې یوه پایه چې نن به وروستی کار وي او وروستۍ ورځ به وي نن به په بشپړه توګه ورغول شي او په دې سره به کابل ښار ته او د افغانستان نورو سیمو ته چې وارداتي برېښنا ورته غځېدلې هلته به برق عادي حالت ته راوګرځي.
نیازی صاحب د دغو برېښنا د ستنو د امنیت د خوندیتوب لپاره آیا له مسؤولو ارګانونو سره جدي خبرې شوي که څنګه؟ ځکه کابل ښاریان له ګڼو ستونزو سره مخ دي چې دغه د برېښنا ستنې هره ورځ ویجاړي او وارداتي برېښنا په دوی باندې پرې کیږي.
موخه د پایو د ساتنې په اړه همداراز د برېښنا د تاسیساتو د ساتنې په اړه د افغانستان له امنیتي بنسټونو مسؤلینو سره خبرې کړي، خپلې اندېښنې مو په دې اړه ورسره شریکې کړي دي. حتی د افغانستان د جمهوري ریاست له لومړي مرستیال ښاغلي امرالله صالح سره مو دا اندېښنې شریکې کړي دي او هغه ډاډ راکړی و چې له دې وروسته به د افغانستان امنیتي ارګانونه د پایو په ساتنه باندې خپل ټول تمرکز لري او خپل کشفي او استخباراتي کارونه پراخوي. البته په دې برخه کې موږ بیا د امنیت دولتی بنسټونو د چارواکو او کارکونکو توجه غواړو، ځکه برېښنا ملي شتمني ده او د ملي شتمني ساتنه د افغانستان د امنیتي ارګانونو په لومړیتوبونو کې راځي، او همداراز د افغانستان له خلکو غواړو چې په دې برخه کې له خپلو امنیتي ارګانونو او د افغانستان د برېښنا شرکت سره همکار واوسي، ځکه د نړۍ ستر هېوادونه چې تاسو ګورئ هغه د ملتونو او حکومتونو ترمنځ د ګډې همغږۍ او ګډ کار له امله د ژوند لوړو پوړیو ته رسېدلي دي. نو زموږ خلک باید په دې برخه کې له موږ سره همکار واوسي، تر څو موږ وکولای شو د دې کورونو ته په دوامدار او مطمئنه او ډاډمنه او ارزانه بیه برېښنا تمدید کړو.
د افغانستان د برېښنا شرکت ویاند سنگر نیازی و چې تاسو سره د برېښنا په پایو د بریدونو د یوې لړۍ په اړه مرکه اورېده. په وروستیو کې د په وینا لږ تر لږه د برېښنا شپاړس پایې د کابل په شمال ځینو سیمو کې زیانمنې شوې دي او په چاودنو کې زیان ور اوښتی دی. دوستانو، مخکې له دې چې ونیس پروګرام ته ورشو او لنډ خبرونه راواخلو، د دې خبرونې وروستی رپورټ راخلو. سندرغاړی فرید خوشحال وایي د خلکو د مخالفتونو سره سره خپل دوه سامن سندرو ویلو ته هڅوي. فرید خوشحال شل کاله کېږي چې د هلمند غونډې په یوه دودیزه ټولنه کې سندرې وایي، خو اوس خپل دوه زامن هم سندرو ویلو ته یې هڅولی دي. په دې اړه نور حال په دې رپورټ کې.
له جګړه ځپلې هلمند څخه خو د ټوپک د مرمۍ تریخ نه، بلکې د موسیقي نرم او د خوږ ځای.
پکلی او کورو مستمر میرا واردل، پکلی او کورو مستمر میرا واردل.
سندرغاړي فرید خوشحال وای په لومړي ځلې د مور لپاره سندر وویل. فرید خوشحال وای دې سندري ورته شهرت ورکړ او هم دې سندري سندر ویلو ته هم تشویق کړی دی.
د مور په حق باندې سندر وویل.
فرید خوشحال شل کال په داسې ولایت کې خپل هنر ژوندۍ ساتلی چیرې چې ډیر خلک شای سندرغاړو ته په درون نظر ونه ګوري.
یو سړی ملا دی، خپل په علم باندې خلکو ته نصیحت کوي. بل سړی معلم دی، خپل په قلم باندې خلکو ته نصیحت کوي. بل سړی بیا هنرمند دی، ما خپل حواس باندې خلکو ته نصیحت کوي. نو دا نیم خاص وطن سره زیاته مینه او علاقه وه. ما ویل چې په خپل وخت مطلوکم د ډېرو زیات ستونزو سره دلته موږ اوس فلحال هم مخکې، خو بیا هم تر مخکې اوس انشاءالله رحمان چې خلک ډېر اصلاح شوي دي. خو بیا هم داسې یو نیم اشخاص شته چې هغه په ډېر بدنامه باندې موږ ته ویل کوي.
د افغانستان په زیات شمیر لری پروتو سیمو کې په ځانګړي ډول په جنوبي ولایتونو لکه هلمند، روزګان او کندهار ولایتونو کې د سندرغاړو شمیر ډیر کم دی، چې لامل یې هم په همدې ولایتونو کې کلتوري محدودیتونه او کم شمیر کورنۍ د خپلو کورنۍ غړو ته د سندرو ویلو اجازه ورکوي. خو فرید خوشحال تر شل کال هنري فعالیت او مبارزې وروسته خپل له سندرو ویلو سره مخه کړې او خپل دغه هنر خپل دوه کوچني زامنو ته پرېښی، عمران شیرزاد او عادل شیرزاد، هغه چې د سندرو ویلو په برخه کې زیات مهارت او شهرت یې خپل کړی دی. دا سندره د فرید خوشحال د زوی د عمران شیرزاد. عمران شیرزاد د ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې خوشحال دی چې پلار یې د سندرو ویلو په برخه کې ورسره مخالفت نه کوي او ملاتړ یې کوي.
پلارجان مې هنري چارو کې ډېره همکاري راسره کړې ده، ډېره تشویق کړې یم. کومه سندره چې ما ویلې نو بس چې در مینوال پورې رسوم، اول دی دا ته غلطه وایي چې ماشاءالله دا ډېره ښایسته سندره ده. کومې د وطن سندرې، کومې عشقي سندرې، کومې داسې نورې سندرې حماسي سندرې وي، نو بس اول دی تهید راته راکوي چې ماشاءالله ډېره ښایسته سندره وه. د هنرمند ته ډېر قدر ورکوي، ډېر احترام یې کوي، ځکه چې یو ځای چې ولاړ سي زه په خپله چې داسې پروګرام ته ولاړ سم یا داسې بل ځای کار لرم چې ولاړ سم، ولا د هلمند خلک دي
شیرزاد وای په هلمند کې زیات شمیر د نور همزولی هم د سندرو ویلو شوق لري، خو د کورنۍ له لوري ورته اجازه نه ورکول کیږي. یو شمیر خلک په دې اند دي چې د افغانستان خلکو ته د سندرو او موسیقي له لارې د سولې او نور ګټور پیغامونه رسول د دې لپاره ګټور